السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان ګل ایاس او تکنیکی همکار اساق اميري هم له ما سره وي په دې غړی کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو سې لیکلي دي او د پاکستان ځینو کورنو ورځپاڼو سې لیکلي دي د دې نه به هم خبر شي مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاز نه اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی دا خبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغو دوشتو واستوالو جنازي شوی چې په افغانستان کې په برید کې وژل شوی وو د زابل قندهار په لوی لار نن د معلومه واستوالو یو ډله مسافر تختولې دي او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د پاریس پر شان د ممکنه بریدونو معلومات وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي اوس د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازي شوی چې په افغانستان کې په یبرید کې وژل شوی وو د کوز دیر ناظم عالم زیب نن مشال رادیو ته د خبرې پخلی وکړ او وی ویل دا دوشت مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شول د عالم زیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت داوا سره تړاو درلودو ویل کېږي چې البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې برخه ده عالم زیب خان ویل چې وژل شوی ټول کسان د دیر ځای اوسیدونکي دي د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوی د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون یا یونیورسټي چارې زر تر زر تر سره شي د جمعې پر ورځ ناوخته په پیښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوی چې د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی وو گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل شي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی فاټا پوهنتون د درس ورکونی جوګه کړل شي د خیبر پختونخوا حکومت د بیکور ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستې دي د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست د ویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونگ ددا سی یو کور پرانیس تکو چی پا لارو کسو او بازارونو کی پا معاش پسی لگی دلی دا معصوم غریب او بیکورا او بیسارا معصومانو تبا نا یوازی دا سر دا پنا زیور کرو بلکی پا دی زی که با دا تعلیم سیت او لوبو او نورو اسانتیاو دا لاری دا دوی خا پالنا کولیشی
دا ځای د پیښور په 400 روډ جوړ شوی دی چې 214 استوکن زینه لري په کوم کې چې د شاوخوا زرو ماشومان اوسېدو گنجایش دی د زابل قندهار پر لوی لار له غرمې مخکې یو واری بیا یو ډله مسافر تختول شوی دی د زابل امنی قومندان میرویس نورزی نن مشال رادیو ته د دې خبرې تایید کړې او ویل چې یو ډله مسافر له موټر ښکته کړل شو او بیا تختول شوی خو په دې اړه نور تفصیلات یې نه دي شریک کړي که څه هم په ځینو رسنیو کې د دغه تازه تختول شوو کسانو شمېر شل ښودل شوی خو د قومندان نورزی په خبره دوی هسې پیل کړي چې د دغه تختول شوو کسانو درک معلوم کړي مخکې تر دې هم د زابل قندهار پر لوی لاره ګڼ شمېر مسافر تختول شوي وو چې په وروستۍ پیښه کې یې د داعش ډلې پورې اړوند وسلوالو و اغوان هزاره له تختولو وروسته ووژل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد یې د منځنۍ اشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې ولسمشر غنی ویل چې افغانستان د جنوبي او مرکزی ایشیا د نښلولو تر ټولو ښه لاره ده په دې موقع د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي د بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمینې برسلز کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلوماتو وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي وزیر اعظم چارلز مایکل نن اعلان وکړ او د پاریس د نومبر 14 خونړۍ بریدونو حواله ورکړه چې پکې 130 کسان وژل شوي ول او په 100 نور ژوبل شوي ول اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو بریدونو ذمهواري منلې وه ښاغلي مایکل ویل چې امنیتي ځواکونه ویره لري چې کیدی شي یو شمېر کسان چې په وسلو او په چاودونکو موادو سنبال دي په ځینو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي د خار میټرو سیستم یا د ځمکې لاندې ریل گاڑی نظام هم تړل شوی دی او خلکو ته په کورونو کې دننه د وسیدو ویلي شوی دی. وزیر اعظم په خلکو غږ کړی چې ورخطا کیږي دینه او زیاته کړه چې په دې لړ کې ضروري اقدامات پورته کړل شوی دي. د مالی هیواد ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتیا ویلی چې په پلازمینې بامکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې یو ویشت کسان وژل شوی دي. ولسمشر ابراهیم ویل چې وسلوالو په لسګونه خلک تر څو ساتونو یرغمال ساتلي و خو بیا د هیواد ځواکونو د وسلوالو ولقه ماته کړه. ویل کیږي چې په وژل شوو کسانو کې دوه وسلوال هم شامل دي. د القاعده د یو پخوانی قومندان په مشرۍ سخت دریځي ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. مالی پخوا د فرانس تر واک لاندې و او تر اوسه نه د سرګنده چې د دې بریدونو د پاریس له هغو سره څه تړاو و او که نه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند له مالی سره غمرازي هم ښودلې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو سر ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوس اکثریت منظور کړو چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. او وروستی خبر د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک کسان نیولی دي. په دې کې د یو د بلجیم هغه وګړي هم شامل دي چې د پاریس بریدونو پلان جوړونکي سره په مرسته تورن دي. چارواکي وایي دغه کس په خټه د مراکش دی او نن په اناتیلیا کې په یو هوټل کې نیول شوی دی. دوه نور کسان د رپورټونو له مخې د شام وګړي دي چې د دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې نیول شوی دي. ترکیې چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یوه اته کسیزه ډله له دې له کبله خپل هیواد ویسله چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د اړیکو شک ورباندې کېدو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه هم د ګلای آسنا اورېدل. تاسو د مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو ډاټ کام باندې هم اورېدل شي. په روانه خپرونه کې باورې په افغانستان کې وجل شوو د دوه شتو پاکستانیانو مړی کوس تیر ته وړل شوی دي.
هر څه په کار حکومت وزارت کې حکومت دا وایي چې دوی دا څوک او څه کول او چا لیږلي پاکستان کو بدلې ګلي په پاکستان حکومت خلاف څه کار کول کسی کولی مطلب دا خو باید واضح شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمنګ کور په نامه نیستې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې ژوند تیروي.
د شرم خبره ده هر چا د پاره یو ماشوم په جای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې هغه په سړک باندې خزلې په ډیری باندې هغه ناست وي او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا څه هغه مات ګرڅې پیدا کړي.
خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ویلي حکومت او ملګری ملتونه د دوی مسالې او حقونه سنجیده نه اخلي.
تسلیمین نو هغه به مونږ سره حسین څنګه وځي نو ګوره مونږ خو مهاجر مونږ نه یو تر مونږ خو د پاکستان کې واړه رالو مونږ د پاکستانیان یو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لمړي ريپورت ته د خبر پختونخوا په کوز دیر کې د اغه دویشتو پاکستانيانو جنازي شوی دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وجل شوی وو. ځای خلکو ځنی چارواکي وایي د کسانو د وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت داوا سره تړاو درلود. په دې اړه د شاین بنيري دا ريپورت اورو.
یو افغان چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرده خبره تایید کړي چې یاد کسان درې ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی دي. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی کړی دی. هغه ویلي چې دا مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزیب په وینا دې کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په عین حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګری ځایي ځینې کسانو داسې تصویرونه خپاره کړي چې پکې د البدر په بیرغونو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د قومي اکشن پلان د لاندې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو ادعاوې کوي او سمو د وړاندې په ملکنډ سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالې ډلې څنګه کولی شي چې ځوانان یو ګاونډي هیواد ته د جګړې لپاره ولیږي؟ په دغه اړه د پاکستان د پارلیمان پخوانی غړی او کارپو افراسیاب خټک وایي دا ښایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي پلان په عملي کولو کې هیڅ سنجیده نه دی او افغانستان کې چې کم جنگ روان دي په هغه کې د برخې اخستو لپاره د دې ځای نه خلک ځي.
دنیا کې هیڅ حکومت په دې زمانه نه شي لاسولی چې د هغه وګړي درجه اوسېدونکي او ګاونډي هېواد کې په څومره لوی تعداد کې په جنگ کې شامل شي او هغوی مړي راشي او معلومه شي چې هغې د جنگ کې برخه اخیسته. مطلب هر شي په کار حکومت وضاحت وکړي حکومت دا ووایي چې دوی دا څوک وو او څه یې کول او چا لېږلي وو پاکستان حکومت لېږلي وو که پاکستان حکومت خلاف کار کول کسی کول مطلب دا خو باید واضح شي که نه. هر ځای دا ډېره افسوسناکه خبره ده او دا اوس نه نه دا څو ګورې شل دېرش کالو شو چې دوی دغه دوسو کې اوبه بیایي او خبره شي خبره خبره راشي په خلاف وکړي په خبرو کې بیا ډېرې تکړه.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپو محمود شاه بیا وایي چې پاکستان د یوې پالیسۍ تر مخه البدر مجاهدین له منځه وړي دي او دا کم کسان چې وژل شوي دي دا د فض الله ډلې وسلوال کېدی شي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې بریدونه کوي. نوموړی زیاتوي
دلته چې د فض الله کسان اکټیو دي او فض الله په خپل موجود دي او ابھی کافی زمین پوسٹوں میں چیز پا گئی معنی حملے کر لی اور فلکس سے چلے گاڑی تعلق بھی سواد کر گئی لیکن تم فرض اللہ سے رہتے ملے ماں تو کیا کہ ساری اگر خل کے دل تک یہ خیبر پارا یہ بانے کی جیسی جیسے کہ البدر مجاہدین اور چن کے دے بارہ کے رفل ذاتی نالے جم لگم ختم موجود دی.
د لانگ وار جرنال ترمخه البدر مجاهدین د افغانستان د جهادي کماندان ګلبدین حکمتیار د وسلوال ډلې حزب المجاهدین نه بیل شوی یو وسلوال ډلې ده چې د هند د واک لاندې کشمیر کې وسلوال فعالیتونه کول خو د تیر سمودینې خپل هلې ځلې د ډیورن د کرخي هغه اړخته غزولې دي. په ملکنډ سیمه کې ځینې سیاسي او ولسی غړیو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د دې ډلې غړي د ځینې مذهبي سیاسي ډلو د مشرانو په مرسته په سیمه کې د ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي او بیا یې افغانستان ته د جنگ لپاره لیږي. له چارواکو او البدر مجاهدین وسلوالې ډلې لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوری
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې پرون په یوې غونډه کې ویل شوې دي چې د فاټا یونیورسيټي چارې دې سر تر سره مکمل کړي شي. په دغه پوهنتون کې د وایس چانسلر سر تر سره وټاکل شي او تعلیمي سرگرمیان دې هم شروع کړل شي. دا چې د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې شوی و خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له دره ادم خیله د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د فاټا یونیورسيټي په اړه د ځانګړې کمیټې غړي هم دی کړی ده نو هغه وایي
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د شکار شو چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیق خټک صاحب وو دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پہ وشو هغه په کورټ لاړ چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو د هغې وجهې دی شي د فاټا یونیورسيټي هغه اسټبلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه وه. خو خیر اوس د ټول پروسیس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو په روانې میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی لپاره باقاعده اډورټیزمنټ شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټري له اخیری یو لسو کسانو نومونه فارورډ شوي دي چې هغې کې به هغه انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړه شوه در ادم خیل کې دا جوړه شوې نو دا خو له دې نورو قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېره لیرې نه ده که څنګه
یونیورسيټي که تاسو ورځې کې وګورئ په یو ځای کې جوړ شي او هغې بیا چې کم دي مخکې کیمپس یې جوړېږي ٹھیک شوله نو که تاسو موجوده کې دا وګورئ د کم لوکیشن ده دا د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره ده چې دا په انډس هایوې باندې ده بالکل په مین روډ باندې ټچ اٹیج مکه ده. دریم خبره دادا چې دا پغه لوکیشن د چې دیږي کې مو ایګل فورت جوړ شوی دا چې دی کې مو سره سکیورټی فورسز جوړ ډیر غټ مطلب دا چې مو سره نفری اویلیبل ده نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن د خوده خو کېدې نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی نو ضروری خبره ده چې دی به کیمپس په اغازی کې سٹارټ کی
چې وکاس کې د جنوبي او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډیر ور نږدې د چل تلاړ سي یا که د باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نږدې دی نو ولي د قبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري کا پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډیر زیات چې کم دی میرټ های وی او ډیر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي نو موږ کوشش دا وی چې فاټه په نامه باندې جوړی کی دي چې موږ سورس کې دي شي چې یو ښه ماحول وي پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینا هټ کی وي بلکې دنیا نن سبا چې کم نوې په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کار وکړو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دی خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کیږي
تاسو د در ادم خیل نه د کامی اسمبلی غړی کیسر جمال مرکا اور دل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ور سره د فاټا د یونیورسيټي په اړه کړی و د تیرو شاوخوا اته کالونو راهیسې د قبایلی سیمو د حکومتي مشرانو لخوا اعلان شوی چې فاټا یونیورسيټي به جوړول شي خو لا تر اوسه پورې دغه اعلانونو ته عملی شکل نه دی ورکړل شوی د قبایلی سیمو ستکون کې وایي چې کچارواکي یونیورسيټي جوړوي نو باید سر تر سره دی جوړ کړی ځکه چې د یونیورسيټي د نشټوالي له وجې د زیاتره ځوانانو سبقونه خراب شوي دي نور تفصيل د شانواز ترکسي په دې ریپورت کې اورو
په قبایلی سیمو کې د تیرو اتو کلونو راهسې د فاټا یونیورسيټي یا پوهنتون د جوړونې اعلانونه خو کیږي خو لا هم دغه پوهنتون نه دی جوړ شوی د قبایلی سیمو هغه ځوانان چې د لرو پرتو پوهنتونونو نه زده کړې کوي وای چې هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې یوې خواته یې خرڅونه زیات دي او بلې خواته یو میاشت پس کورونو ته ځي نجیب الله محمد په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي اسلام آباد کې سبق وای او وی ویل
دا چې خپل یونیورسيټي نو موږ باندې چې لوکل یونیورسيټي خپل یونیورسيټي اډمیشن کړی نو موږ خرچې کې ولې نه مشکلات راځي
فضل ودود صاحبه چې څو کال د پیښور پوهنتون نه فارغ شوه وای چې په دې ارمان دي چې ګنې فاټا یونیورسيټي به جوړیږي او په کې به د قبایلی سیمو ځوانان زده کړې کوي
دولسم جماعت کې ما چې کله دغه اعلان وشو چې را د قبایلو د فارا با یو ځان له او دغه یونیورسيټي سازي دي دا اته کال چې کوم دی وشو چې دغه اعلان شوه دی او دغه قبایلی یونیورسيټي چې کوم دا پزماکا باندې د هغې هیڅ حدود نشته او هغه طالب علم چې هغه د قبایلی سیمو سره تعلق لري چې هغه غریب خلک دي نو هغه چې څورلسم پاس کې نو دې چې کوم دې په تعلیم پر خودو باندې مجبور شي
د ملکن یونیورسيټي د بایو ټیکنالوژي مضمون زده کوونکو علي مراد خان چې د محمود ایجنسی وسیدونکو دي وی ویل
دا هو چې دا امني شو کول ور کړی شو د وفات یونیورسيټي کې د قیام او یاد کې وو ډوډۍ را بخښي ځکه چې دا موږ ته هم څه تکلیف نه وي
ولې بل خو ته پرون یو وار بیا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي چې په اف ار کوهرد او خوروال سیمه کې په فاټا یونیورسيټي جوړول شي چې د ځای ټاکنه هم شوې ده په دې اعلان د غزدکونکو خوشحالي څرګنده کړي خو وای چې باید عمل دې پرې وشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تکړه قبایلی خويند تنظیم غړو د جمعې پرس په پیښور پریس کلب کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحات لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کې ویل چې دغه کمیټې ردوی او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته نواز شریف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 500 کسیزه کمیټې جوړه کړې و ل خبري غونډې وروسته د دې تنظیم غړو له مشال ریډیو سره خپل دښنی او غختنی سداسي شریک کړي
ظاهر خبره ده چې یو گورنر چې د خیبر پښتونخوا د نورو پنجابیان دي موږ دا غواړو چې هغه کس دی والی چې هغه سنسيري فاټه خزه دی او والی کې یا د دوه اول دی دوه والی کې دوه نه والی یو خزه خو د خامخا والی او د فاټه خلک دی والی چې هغه د پټه ده
کمیټه کو ته فساد چې پتی کمیټه کې دې مونږه سلام قبایلی خلکو لا نمائندګی نه ور کړی او بیا په خاص توګه باندې د خپل ځوان نه ور کړی دا خپل لزم کې دوه خبره ده مونږ خزي همیشه په لزم کې دوه خبره کړی دا ځکه چې مونږ چې کوم نه نور څنګه کوو مونږ دې سپی سره ملاوي دل غوړ عمل مونږ په پښتانه یو دي قبایل او دا ټول یو پښتانه مونږ دې سپی سره ملاوي شي مونږ په دې باندې خپل کلیر یو او په دې دا خبره مونږ همیشه په هر څور په خپل چې کوم خلک چې نظم ټول غوړ نو دا په دغه لري هغه خلک دې چې کوم دې سیستم نه فائدې وځي او مونږ نقصان دی مونږ په دې سیستم کې پدې زیات کې ټول زیات نقصان خاصه
ده مالو مونږ جهان دی او په سماري باندې تاسو ته وروته صورتحال کو جوړ زیات خراب دي سیار لاندې مونږ کنه لکه دا زنجیرونه مونږ په کوټه کې زیات دي مونږ په ټوټه ځو مونږ وګرا او مونږ لږی راو دا مونږ سیاست ته شیر وته مونږ د ظلمونه کې دي دا وګرو زای دي پیسونه راغلي خواتین خزه سونه په تکلیف مونږ را پاسه دي چې را مونږ په دې کې حساب اخلو کچا ته بدلون راغی ډېر سختي ده ډېر مصیبت ته مونږ خلکو باندې
تکړه قبایلی خويند تنظیم غړو لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه چې کومه پنځه کسیزه کمیټه جوړه شوې ده د هغې غندنه کوي ځکه چې پای کې د ښځو استازیتوب نشته او اوس ورته د یو بل ریپورټ طرف ته د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو ځل بیا ویلي دي چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته تلونکو کسانو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي نوموړي دا خبرې اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي چې تفصیلي درته
د جمع په ماخام اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو په وجه ټول نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او ځکه حکومت د داسې خلکو په ضد اقدامات شروع کړي دي د یو تپوس په جواب کې چودري نثار علي خان وې چې د دې اقداماتو نه عام خلکو او کاروباري رو لیتا هیڅ مسله نشته
کوم خلک چې په قانوني توګه بهر ځي او واپس راځي هغوی ته څه فکر کول نه دي پکار او دغه سلسله کې ما د متعلقه چارواکو ایف آی اے او اوورسیز پروموټر سره ملاقاتونه هم کړي دي زه تاسو ته باور درکوم چې سمو او روغو خلکو ته به دې کې هیڅ نقصان نه رسي کوم چې غلط خلک دي د هغوی خلاف کاروي کیږي چې څوک په غلطه طریقه خلک لیږي یا په غلطه طریقه بهر ځي د هغوی خلاف به کاروي کیږي
د رستیو کې د غیر قانونا ټریول ایجنټانو په ضد ټول ملک کې د چاپو دوران یو شمېر خلک نیول شوي دي او د دوی د قبضې نه پسونو پاسپورټونه جعلي ویزې مهرونه او نور اهم کاغذونه برامد شوي او داخله وزیر هدایت کړی چې د چاپو سلسله د ښارونو سره سره کلیوالو سیمو ته هم وغزول شي د خبري غونډې دوران چودري نثار علي خان دا هم وویل چې یورپ سره د مهاجرینو وطن ته د ستنېدو لوزنامه یو دوکه ده او ځکه یې دا ځنډولې ده د زیاته کړه چې په دې اړه به ډېر زر د یورپي یونین سره خبرې کوي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
پاکستان ته د توانایي مسلو د حل لپاره نړیوال ایشیایي ترقیاتی بانک د قرضو ورکولو منظوري ورکړې ده چې مقصد یې په پاکستان کې د بجلی په مسلو قابو موندل دي بل پر لو په دې اړه د اقتصادی چارو پوهان وای چې په پاکستان کې باید د بجلی په بحران او د بجلی په غلا قابو موندل شي خو باید چې دا پیسې هم په سمه توګه ولګول شي تفصیل د سرار سهیر نورو
د ایشیا ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د توانایي څنګه ته ترقی لپاره دوی د یو ارب سلویخ کروڑ ډالر قرضې منظوري ورکړې چې پکې به 99 کروڑ ډالر د بجلی په جدیدو میټرو لګولو باندې خرچ کیږي چې لکه بلې به د بجلی د غلا مخنیوي ممکن شي او دغه شان نور سلویخ کروڑ ډالر به په نورو څنګه کې خرچ کولای شي بل پلو د جمعې پورس په اسلام آباد کې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته د توانایي څنګه کې د پرمختګ لپاره د 50 کروڑ ډالر قرضه ورکولو لوزنامه هم لاسلیک شوه لدې وړاندې هم پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا دا قسمه قرضې ورکړل شوې دي په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران د دې قرضو په حق له سوي چې لدې به پر اختیا په پاکستان کې د بجلی په مسلې باندې قابو وموندې شي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه په دې اړه پوښتل نو هغه وې
کوم چې ایشین ډیولپمنٹ بینک ته
ایم ایف ته او کوورډ بینک ته د دیو خبره ده چې دیو کم لون ورکي چاپ لون خاص کر یا کم ایډ ورکي ناغه پروجیکټ اورین کړي او هغي پورا یو انالیسس کوي او هغي هر څو ګوري ناغي به چیکن بیلانس هم ساتي نو د ایجنسی خو خاص کر په دې باندې یو فوکس دی دا چې مس یوز دی نه شکیږي او بل حکومت هم ډیر زیات د عوامو په پرشر کې دی چې یاره د توان نه چکم بحران دی کم مسله ده دا زر تر هر کړی شي نو زما په خیر سره حکومت په دې کوشش کوي چې دا پیسې موږ په پراپر او په صحیح طریقه سره موږ لګو
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه ویل چې دی نه ویني چې دا پیسې به په ځای ولګول شي
دا قرض چې کوم دی دا د حکومت د لپاره چې یو خدا په حکومت باندې د اعتماد یو اظهار دی لکه ورلد بینک نه قرض اخیستل به سی لګ دی په کلی کې چې دی غټ خان نه قرض والی ته دا ویل لکه خان په ما اعتماد کوي چې زما زوم دې قابل یم خو د دې مستقبل نسلونو د ظاهر پندیش کاله بعد به چې کوم دی آینده نسل به واپس کوي د دې چې کوم عزائم په ظاهر او هغه لګ ډیر خولي په خولي الفاظو کې او مسله دا چې لکه دا چې کله د دې پیسو چې کوم خلکو ته کوم فائدې کنه هغه چې کوم دی لکه د حکومتونو د نه اهلي د وژنه هغه عام او عوامو ته نه رسي او زما خپل اندازه دا چې د دې قرضې به هم دغه حالي
د ذکر دا روان کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستان له ایشیا ترقیاتی بینک سره په دې قرضه باندې مذاکرات کړي وو د کومې چې تیر ماخام په باقاعده توګه منظوري ورکړې شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زموږ کور په نامه نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړل چې په لارو کوڅو کې خپلې شپې او ورځې تېروي د ماشومانو لپاره د دغه نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت تعلیم او د ساتیرۍ اسانتیاوې ورکول کیږي غلام غوث پرې رپورټ لري
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمونږ کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بې کوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي په 400 روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته اوس موږ د دې ریموډلنګ او الټریشن کوو د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دې کې موږ جوړ کړو ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغه سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انڈور آؤٹ ڈور گیمز دا پارا مونگا دے کے اس لگیا یو سٹیپس اخلو آ مونگا کو لگیا یو دے سارا سائٹ کے مونگا یو سو کنالز ما کنور میں کوار کو دا انٹرنیشنل معیار مطابق دا مونگا دا پروگرام لانچ کڑے دے دا اس با مونگا ما شومان دا کو دے وقت مونگ سارا دا سے ویل پیر ہوم بگر ہوم شتا دے چی آگے کے مونگ سارا ما شومان دیا گا ما شومان با اس مونگ دلتا شپٹ کو
دا زمون کور دا دے پروژے پارا دا یادی پروژے دا بورڈ ممبری میراج ہمایون بی بی مشاد ریڈیو توائی
په دیوانه نه په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي خو خو ډیر هغه نت ورک سم جوړ شوی دی او خلک یې اوسه شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزل په ډیری باندې هغه ناس یو خزل کې ګوري چې ځان سره ډوډۍ یا سره هغه مات ګور سره پیدا کی نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده
زمون کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس په خبرې کې د ماسیګر پینځانی می بچی شوې دي د ګل ایاس نه بلند خبرونه وورو
دا خیبر پختونخوا په کوزدیر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازې شوې چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوزدیر ناظم عالم زیب نن مشال اړیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل دا دوشت مړي د جمعې په ورځ په کوزدیر کې خاورو ته وسپارل شول. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دي د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د بې کوره ماشومانو لپاره د زموږ کور په نامه ځای پرانستې دي. د یاد صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست. د زابل قندهار پر لوی لاره نن له غربي مخکې یو وارې بیا یو ډله مسافر تختول شوي دي. د دغه تختونو ذمهواري تر اوسه پورې کومې ډلې نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هیواد یې د منځنی ایشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې. د بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمېنې برسلز کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلومات وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. وزیر اعظم چارلز مایکل نن اعلان وکړ او د پاریس د نومبر 14مې خونړۍ بریدونو حواله ورکړه چې پکې 130 کسان وژل شوي ول او په 100 نور ژوبل وو. د مالی هیواد ولسمشر ویلي چې په پلازمېنې باماکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې 20 کسان وژل شوي دي او په هیواد کې بیړني حالت نافذ کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقدامات ترسره کولو غوښتنه کړې ده او د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دې کې یو د بلجیم هغه وګړی هم شامل دی چې د پاریس بریدونو پلان جوړوونکو سره په مرسته تورن دی.
لند خبرینه د ګلای اسنا وریدل او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل اداریه کې وای وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرچ کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرره وخت سرته ورسېدې نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. اداریه مخکې وای د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنځ سړک گریډ سټیشن وغیرہ په خپل ځای خمنسوبې دي. خود دغه سیمه خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په 13 د زلزلې یو میاشت وروسته هم د زلزلې ځپل ستونزې نه دي کمې شوې بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدونواني تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي نو بیا داسې کې څنګه موږ تمه کولای شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی. ادریا اخر کې لیکي بایت وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړي شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپل خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړي شي پکار دی چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت وایي چې د فاټا اولس ته امن په خاطر قرباني ورکړي دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش به کوي چې هلته امن او ترقی راولي ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلي سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو که وکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډېر کم لیدلې شوی دی. دریې زیاتوي چې د وطن په نورو برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلې سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره هلته روزګار او تعلیم ورکړي شي ځکه تر څو چې په قبیلې سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نورو سیمو کې هم نقلاری وي. دریا اخر کې وایي پکار ده چې اوس حکومت د قبیلې سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو تخصصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سہولتونه باید چې قبیلې سیمو ته ورکړي شي هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
<تص-> فارن پالیسی مجلې په یو رپورٹ کې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د داعش وسلوالې ډلې او افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټونو پلټنې کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورٹ کې د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې ده. شاهین بنیرې درته تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصده بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیسته دي. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړې او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانه د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیل کول چې د نواز شریف حکومت لنګ کړي او پوستا د واک په خپل لاسو کې د خستلو مقور کړي. ورسپانه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
داو شاین بنیره د پکتیکا پانګور اډه کې د پاکستان پوسټ د تاسیساتو په رسید د جوړولو او د افغانستان حکومت لخوا په دې اړه د سنویلو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې باید افغان حکومت دې لړکی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت ایرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاری. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهره وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم غبرګون نه ښودلی.
ساتي جوړ پیډ دا بالکل د افغانستان په خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړی ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره حالت پوسټي جوړ کړی دي. د دې د سرحدي ځواکونو پوسټي دي، هغه پوسټي هم دغه دروازې سره دي. وایي جاده چې دروازه نه ده نه چې دروازې جوړ کړی تر اصلن کې نه پاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ورونیږي.
تیر اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافر وربوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا خو تاسو نه آبادي. نو د دې په اساس دوی تحالف کړی ده، دا تاسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اړې دغه کوم څه سیلن بند دغه د خبرو د مذاکرات لار حل سي.
بل پلو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای چې د دوړ هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړیدو په اړه خبري کړي، خو تر اوسه روسي نتیجې ته نه دی رسیدلی. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي او مخ ته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د افغانستان او کزاکستان ترمنځ د تجارت معاهدې شوې دي. دواړه هیوادونه ترمنځ په شپږو شبو کې د همکاري لوسنامې شوې دي. دا لوسنامې په داسې حال کې شوې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کزاکستان په دوره او تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د همکاري شپږ سندونه له پیښه سره د مبارزې، کلتوري چارو، افغانستان ته د غنمو د واردولو، په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ د یو انسټیټیوټ د جوړولو، نورم او سټنډارډ او د اورګاډي د پټلۍ په تخنیکي چارو کې د ظرفیت جوړونې په برخو کې دي. د غرض د امنیت په برخه کې همکاري، اقتصادي چارې، د سوداګرۍ پراختیا، په ترانزیت کې د اسانتیا رامنځته کول، ښوونه او روزنه هغه نورې برخې وي چې د افغانستان حکومتي پلاوي قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره ورباندې پراخ بحثونه درلودل. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو سندونو د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې ګډ ګواښ دی او پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب
تروریزم ښه او بد نه پیژني، پوله نه پیژني، دین او فرهنګ نه پیژني. بنان له دې ګډ ګواښ سره به موږ ټول په تمرکز، همکاري او بشپړې ارادې سره مبارزه وکړو.
با اراده کامل ابش مجاد نخواد کردیم.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه یادې کړې او ویل چې هیواد یې تل د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
قزاقستان په ټولو کانفرنسونو کې د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. موږ له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغانستان له حالاتو څخه ښه خبر یو.
په تخصصي برخو په ځانګړې توګه د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د کډرونو روزنه هغه بله مسله وه چې قزاقستان یې د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. د غنمو په برخه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یو چوکاټ له مخې افغانستان ته غنم واردوي او قزاقستان چمتووالی وښود چې د اړتیا له مخې به افغانستان ته تر شپږ لکه ټنه پورې غنم صادر کړي. د غراز قزاقستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ویزې اسانتیا رامنځته کوي او دواړه لوري به یو پلاوی ټاکي څو هغه افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې زیات امتیازات ورکړل سي چې دغه هیواد ته ځي. اسمت وردګ یو تن افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا د موږ د قزاقستان سره په خوانه هم دومره مشکلات نه وو، خو چې هلکه هم وو هغه حل شول او نن په اطمینان مختار وکړه چې انشاءالله د ایڅ تاجر سره په قزاقستان کې کوم مشکل یا کوم پرابلم پاتې نه وي.
دغه هیواد همدارس له افغانستان څخه د زعفرانو، د وچې او تازه میوې او مرمر ډبرو واردولو ته چمتووالی وشود. قزاقستان ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ لړخه ډیر ګټور بلل کیږي. افغان حکومت هڅه کوي څو له تروریزم سره مبارزه او د غرض په اقتصادي چارو کې د سیمې د هیوادونو همکارۍ را جلب کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
شال ریډیو تاسو ورې د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا پینسر وزنی سفر پرند جمعې پورس پایتا ورسه په دې محل نیمړی ل یو شمیر لړپړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستانی چارواکي د راحیل شریف د ملاقاتونه ګټور بولی خو په واشنگتن کې یو شمیر شننونکي بیا بیا نظر لري دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي. دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگتن کې د سیاسي چارو په مایکل کوګلمن مخې ته اخته ده. خو نو هغه وایي
I do believe that the meetings that General Sharif
زه باور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي هغه په ځین موکو لشترنګلیو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخ ته ځین خبري شي دي چې هغه به پرې ښه نوې احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکری طیبه او نورو هغه وسلوالو ډلو په اړه پوښتنه کړې دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمنځه وړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوج نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوج دي. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او د لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښینول لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
لته رسمو دی راهسي پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریس خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي. نو څه فکر کوي چې امریکا د لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات خکولو کې څه کولای شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل بداو چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپي خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر شنه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
تاسو په واشنگتن کې د سیاسي چارو په مایکل کوګلمن مرکار دلا چې زمون همکار داود خټک ورسره کړی و. د پاکستان پوسټ پر داګه کړی چې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان سربې عصب عملیاتو پای ته رسولو پړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولې. د خبره د پوسټ بیان جنرال عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگتن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د پینځر وطني سفر پړه له خبريالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړی ده. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلیسه توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د عملیاتو د قبلي سمو په امن او امان هم یو څه اغیز کړی دی او کنه؟ عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
ضرب عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوی وو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی، د ځواب راکوي.
د اپریشن په کټه باندې پوه شوی نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو، نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغه څه تصویر راغلو نه څه داغه نمبر راغله او نه دغه مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دغه قسم خلک مطلب مړ شوي دي. هغه البته هغه خلک په بونډي لاند باندې یا په اخوا دي یا په دې خوا باندې تر څو په څومره معلومات کې هغه خلک موجود دي، نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړي وو هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهېږم نو وینم چې دغه اپریشن مسه ګټې ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت بځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب عذب اپریشن لمخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوي دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقې خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیره یادادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي د مذاکرات امه تزدې په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلاسي بل ځای ته بل ځای نه بلاسي بل ځای ته بل ځای نه بلاسي بل ځای ته په دې لول باندې چې کوم د ګانا د شیخت مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی گلاب جمال ضرب عذب عملیات اغیزمن بولی. البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسی ضرب عذب پیل سی.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خوشحالي ده د درز روز به کوم کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب عذب ده. دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضرب عذب په تور باندې غو کې کار و نکړو نه دا کوم د ملټری ضرب عذب ده. دا به فضول شي په دې خلک به سکون ده دوباره خلک به سکون ده. دې خبره نه بتانګ
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کور کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان د پوسټ ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضرب عذب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولې. او سرسو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د صوبي نرخصیانو یا خواجه سراو تنظیم د جمعې په ورځ په پیښور کې احتجاج کړی. ویلي دي چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی مسالې او حقونه سنجیده نه اخلي. د مظاهرې وروسته د خواجه سراو دوه استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپل مشکلات شریک کړي دي. نو هغه وایي
دا وختونه دي څنګه چې لکه مطلب دي سړول ورکي خزول ورکي کنه مطلب زکات ورکي تمیاشت پند ورکي لکه هغه لپاره کار کواټر ورکي دا هغه لپاره مطلب شناخت کارت جوړو لسان دي د دې ټول موږ ته دا غره پرابلم دي زمداه مې چې زکه زمو پجا سره وکي دا څه غلطه غلیشته دي چې کم لکه عام خلک کوي بینک لوټ کړي یا د مطلب پمپ لوټ کړي یا غاړه تاسلا جوړي یا د سیاغه کړي نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ
خبر د چې کوم نشو کولای دغه جواب نو په کور کې تسلیمین نو هغه مو سره حسین څنګه وایي نو ګورم خو ماجر مونږ نه یو چې مونږ خپله پاکستان کې واړه راځو مونږ د پاکستان یعنی
تاسو په خبر کې د نرخصیانو یا د خواجه سراو مسالې اوریدلې. تیر ماسیګر بخنه غواړم د زیارت په ماسیګر په خبر کې د غخار تاریخ او کلتور په اړه انزوریس نندارتور پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشتر حال کې د نمایش ته د فرنګ سلګرې صوبایي وزیر امجد افریدی هم ورغلی و چې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې یاد تالار به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د انزورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پیښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
انشاءالله نشترال به هر هفته آباد وي، فن حوالے سره، ثقافت حوالے سره، مصوري حوالے سره. نن دا د هغې یو مثال ده چې د نه مخکې هم د ځکه یو ایگزیبیشن وشو، نن د دوام ایگزیبیشن ده. یو خبره هسې مشهور ده چې پیښور خو پیښور دی کنه. زه قوم ته د یو پیغام ورکول غواړم چې هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پیښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال ده چې تاسو وګورو د ځکه کوم خلک روغلي دي. د
لرغوني پیښور ښار د جوان جواک په اړه په نشترال پیښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوي د انځورونه د پیښور په یو روغتون کې کارکوونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړی دی. او نوموړی د انځورګرۍ د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړو سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده کنه، او مینه خو ځان ته ټایم روبس، هغې ته ټایم ایستو ضرورت نه.
انځورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انځورونه په نړیواله کچه خوښولی شي او په نږدې راتلونکي کې په گاونډي هیواد هند کې هم د پیښور په اړه د هغه د انځورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک وړي دي، امریکې کې، کاناډا کې، دبئی کې ډېر زیات دي، انگلینڈ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډلہی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انځورونو د نندارې لپاره راغلي ځنی کسانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو مته کورې مان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا په پیښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو، خاص کر نیو جنریشن دا پارا دیو ګری چې زموږ په خوانی عمارتونه څنګه وا، زموږ اوسدن څنګه وا، زموږ کې ناستل پاسې دل څنګه وا.
په خبر نوم چې موږ زموږ مغز ته راځي نو بس ټیررزم او فساد او بس افغان په زموږ په زړه کې راځي. په خبر خوبصورتي چې موږ چاته خایو کنه، په خبر کې دونه خپل استزونه مشته، او په خبر کې دونه خلک دسه خلک مشته چې کوم د آرت لري.
د په خبر د کلتور او د په خبر د زړې زمانی د ژوند جوک په اړه د انزورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پوری دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، په خبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوري. اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د ګلیا اسنه لنډ خبرونه اورو.
دا خبر په خنفا په کوزدیر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازې شوې چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوزدیر ناظم عالمزیب نن مشال اډی ته ویل د مشال اډی ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دا دوشت مړي د جمعې په ورځ په کوزدیر کې خاورو ته وسپارل شول. دا خبر په خنفا گورنر امر کړی دی چې د قبایلي سیمو لپاره دي د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه وشوه چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زون کور په نامه ځای پرانستی دی. د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست. د زابل قندهار په لوی لار نن له غرمې مخکې یو وار بیا یو ډله مسافر تختول شوي دي. د دغه تختونو ذمهواري چا پر غاړه نه اخیستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنی ایشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې. دا بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمین برسلز کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلومات وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. وزیر اعظم چارلز مایکل نن وویل چې امنیتي ځواکونه ویره لري چې کېدی شي یو شمېر کسان چې په وسلو او چاودونکو موادو سنبال دي په ځینو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي. د مالی هیواد ولسمشر ویل چې په پلازمینه کې پر یو هوټل د اسلام پالو وسوالو په برید کې یو ویشت کسان وژل شوي دي او په هغه هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړل شوی دی. او ترکیه پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک کسان نیولي دي. په دې کې یو د بلجیم هغه وګړي هم شامل دي چې د پاریس بریدونو پلان جوړونکو سره په مرسته تورن دي.
لا لند خبرین هم ده گلای آسناوار دلاری دن که هم دی سر زمنگا ننه اخبرون ختم شوی. تا سپدی موجون ده مخام ده شپک بجون ده وایس اف امریکا دیوار ریو اخبرون هم آره دلشه. هم دی سر زنی ساجمل ده خبرین و ویان گلای آس و تکنیکی همکار ایسا کمیری سر ده طول همکارانو ستاسونا اجازت غارو. خوشحال و سید الله پامان.